رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درمون اوریدون کو السلام علیکم زه نوشب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
طالبانو ویلي دي چې له حکومتي قواو نه د پرچمن ولسوالۍ نیولې خو د فرا والي ادا رد کړې. یونیسف وایي چې په وروستیو جګړو کې 3.1 میلیون هلکان او جنکۍ ښوونځو ته د تګ نه محروم کړي. د ترکیې په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه مهاجرین چې اروپا ته روانو ډوب شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د یکشنبې ورځ د جوزا د میاشتې 14 د 2013 کال د جون د میاشتې له 3 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د هلمند جګړو له لاسه بې کوره شوي ماشومان د مکتب ارمان کوي.
زه غواړم چې نومانې زده کړم. کتاب چې مې هم ډېر خوښېږي.
په هلمند کې ډېر جنګل څوک ته دوی د لاسه نه تللی چې سړه ته ورسېدو پر موږ چټکان کول نو مجبوري د لاسه دلته راغلي. اوس مکتب هم نه وایي.
د افغانستان بشري حقونو کمیسیون وایي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر محکمې جوړ کړي.
چا ته اجازه ورنه کړي چې دوی په خپل سر مثلا محکمه کې او دوی په حق له دوی فیصله صادر کړي.
د امریکا د دفاع وزیر وی شمالي کوریا ته به تر هغې امتیازونه ورنکړل شي چې د اتمي وسلو د تصفیه لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستل شوي. قدر منوریدونکو د دې رپورټونو نه علاوه د پښتون تحفظ د غورځنګ د مشر منظور پښتون مرکه هم لرو په خبرونه کې چې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته خبريږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
په داسې حال کې چې طالبانو د فراد د ولایت د پرچمن ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی، د دغه ولایت چارواکي وایي چې نوموړي ولسوالۍ اوس هم د حکومتي قواو تر کنټرول لاندې ده. طالبانو د یکشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د پرچمن ولسوال او امنیه قومندان له خپلو منصبینو او پرسونل سره یو ځای ورته تسلیم شوی او ولسوالۍ له جګړې پرته په بشپړ ډول ونیوله. د فرا والي عبدالبصیر سالنکی امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو ادا واقعیت نه لري او مازې اوازه ده. سالنکی وویل چې د پرچمن ولسوال حاجي داود او د امنیه قومندان عبدالولي مبارز ورځې مخکې له خپلو وظیفونو ګوښه شوي او پر ځای نوي کسان مقرر شوي دي، خو هغوی تر اوسه پورې کار نه دی پیل کړی. د پرچمن ولسوالي د فرا د ښار په 322 کیلومتره کې پرته ده او د غور ولایت سره ګډه پوله لري. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د جنگ له امله په وروستیو کلونو کې 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 2 کلونو تر 12 کلونو پورې دي په ښوونځیو کې له شاملېدو نه محروم شوي دي. د یونیسف په تازه رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ د غبرګولي په 12 د افغانستان د پوهنې وزارت د سرپرست میرویس بلخي او په کابل کې د یونیسف استازي میرمن عدیل خیدر په یو ګډ کانفرنس کې خبر کړل راغلي چې دوامداره جګړو د لوږې زیاتېدو او تعصب په وجه د 2002 تر 2014 میلادي کلونو پورې چې افغانستان د ښوونې په برخه کې کومه ګټه کړې وه لاسته راوړنې له منځه تللې دي. میرویس بلخي ویل
واقعیت تلخی که ما در وزارت معارف افغانستان با او مواجه هستیم ایست که به صورت نزدیک
یو تریخ واقعیت چې موږ سره د افغانستان د معارف وزارت کې لاس او گریوان یو ده. تقریبا 44 کې ماشومان چې عمرونه یې ښوونځي ته تګ وړ دي له پوهې او زده کړې نه محروم دي. په قندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې د جګړو له امله 15 کې نجونې په ښوونځیو کې نشي شاملېدلی او په عمر او په کم عمر ودېدل بې امنیتي او د ښځو معلمانو کمبود هغه عوامل دي چې ښوونځیو ته د جنکو د ورتګ لاره ډب کړې ده. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په ورځ د روان تعلیمي کال د کانکور په ازموینه کې د ګډون د کار ترلاسه کول تر لاسه کولو په محل د فاطمه بلخی د نجونو په خونځی کې د نجونو تر منځ په ټیل ماټیل کې یوې شاګردې سا ورکړه او یوې شنورې ژوبل شوې. تیر کال حکومت پریکړه کړې وه چې په افغانستان کې د پوهنتونونو نوې تعلیمي کال دورې د ورېدو میاشتې پر ځای د وږې په میاشت کې پیل کړي او د ژمي په موسم کې د کانکور ازموینه دوبی ته انتقال شوه. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي چې نن د یک شنبې په ورځ د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 9 تنه مهاجرین چې غوښتلې اروپا ته ځانونه په قاچاقي توګه وباسي مړه شوي. په کښتۍ کې 15 کسان ناست وو. د ترکیې د جنوبي ولایت انطالیا سمندري سفر پیل کړی و. پخوا به زیاتره مهاجرین چې د افغانستان، سوریې، عراق او لیبیا په شمول له جنګ ځپلو عربي هیوادونو او یا افریقا نه به راتله، د ترکیې په لاره به اروپا ته په کښتیو کې روانېدل. خو له کوم وخت نه چې ترکیې په 2015 میلادي کال کې د اروپایي اتحاد سره موافقه لاسلیک کړه، د ترکیې له لارې د مهاجرینو تګ اروپا ته کم شوی دی او د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره کسانو اروپا ته د رسېدو په هیله په اوبو کې د ډوبېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چین خبرداری ورکړی که متحده ایالاتو د چین نه امریکا ته په صادر شوو فولادو او المونیمو باندې ګمرکي محصول لوړ کړ، چین به هم هغه موافقي عملي نه کړي چې تجارت او سوداګرۍ په اړه ورسره کړې وي. د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه له زبا خادم نه واورئ.
چین ویلی دی که جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په خپل خبره ټینګار وکړ او د چین په صادراتو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو پریکړه عملي کړه، نو چین چې کومې تجارتي موافقې د امریکا سره تر اوسه پورې لاسلیک کړي دي عملي به یې کی او اعتبار به ونه لري. د امریکا د تجارت او سوداګرۍ وزیر په همدې موضوع باندې د چین د مشرانو سره د خبرو لپاره بیجنګ ته تللی او کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوې شخړه د مذاکرو له لارې حل شي. راس خبریالانو ته وویل چې دواړو خواوو په ځانګړې توګه د هغو تجارتي مالونو په باب خبرې وکړې چې د چین نه امریکا ته صادرېږي. چین ژمنه کړې وه که ټرمپ د خپل ګواښ نه تیر شو، نو د امریکا سره به په دو اړخیز تجارت کې د موجوده تفاوت په کمولو غور وکړي. څه موده مخکې د چین د سوداګرۍ او تجارت د وزارت لوړ رتبه چارواکي هم په دې هکله په واشنگټن کې د امریکایي مامورانو سره غږېدلي وو. سپینې ماڼۍ ویلي وو په پام کې لري چې په چینایي مالونو باندې به 50 میلیارده ډالره اضافي محصول ولګوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په عمان کې په زرګونو خلکو د حکومت په خلاف باندې مظاهره کړې ده. د رپورټ خلاصه له نوشابه آشنا نوري.
په نننۍ غټه مظاهره کې 2000 خلکو ګډون کړی و. احتجاج کوونکو د اردن د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او په خوراکي موادو باندې د مالیې د لوړولو غندنه او د کابینې د استعفا غوښتنه کوله. په داسې حال کې چې خلک غواړي حکومت رانسکور کې شعارونه ورکول، احتجاج کوونکو کوښښ کوو چې د صدر اعظم دفتر ته ځانونه ورسوي، خو پولیسو اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ او لارې بندې کړې. د پاشا دولتي اژانس وویل چې د شنبې په ورځ د اردن پاچا ملک عبدالله د صدر اعظم او کابینې له غړو سره وکتل او مشوره یې ورکړه چې یوازې باید عام خلک مجبور نه شي چې د اقتصادي اصلاحاتو په خاطر د مالی باج پورته کړي. حکومت د هم خپل لګښتونه کم کړي، خو نړیوال بانکونه چې اردن ته په سود پیسې ورکوي له حکومت نه غواړي چې مالیه لوړه کړي. د اردن اقتصاد سوکه شوی دی او حکومت له سختو مالي ستونزو سره مخ دی. نوشابه آشنا، امریکا غک، واشنگټن.
او د هم وروستی خبر، د مصر جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د شنبې په ورځ په تشریفاتي مراسمو کې د 2 کلن دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړی چې د پوځ پخوانی قومندان دی، په 2012 میلادي کال کې د محمد مرسي حکومت رانسکور کړ او قدرت یې ونیو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان بشري حقوقو وی په دغه هیواد کې په غیر قانوني او ظالمانه توګه صحرایي محکمې مخ په ډېرې دودي دا چې ولې دلیل وروسته په رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له امله 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی او د زده کړو نه محروم دي. د یونیسف په دې راپور کې ویل شوي دي چې د دغو ماشومانو عمرونه د 2 نه تر 18 کلونو پورې دي او هغه ولایتونه یې هم مشخص کړي دي چې 85% نجونې پکې ښوونځي ته نه ځي. د یونیسف د راپور نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اورو.
علیا او احسان الله دواړه هغه ماشومان دي چې د جګړو، فقر او غربت لامل ښوونځي ته له تګ محروم شوي. علیا او احسان الله چې د یوې کورنۍ غړي دي او له هلمند کابل ته کډه شوي، په هلمند کې پر جګړو ښوونځی درولای او په کابل کې فقر ښوونځي ته له ورتګ محروم کړي دي.
نوم یې علیا دی، د هلمند یو. هلته جګړې وو، هلته انجونې مکتب ته نه تلو، طالبان وه، ډېر خلک هملته وو. بیا انجونې ولمونږ مکتب ته نه ځو، دا ډېر جګړه ده هلته. زم غواړم چې نومانې زده کړم، کتابچې مې هم ډېر خوښېږي. که
په هلمند کې ډېر جنګل څوک ته دوی د لاسه نه تلل، چې سړه ته ورسېدو نو پر موږ چټکان کول، نو مجبوري د لاسه دلته راغلي. اوس مکتب هم نه وایي.
د علیا او احسان الله په څیر یو زیات شمیر ماشومان د بې ځایه شویو په دې کم کې اوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې جګړو 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر یې 1 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي، ښوونځیو ته له تګ محروم کړي دي. د یونیسف راپور چې نن خپور شو پکې راغلي چې د وروستیو کلونو جګړو د فقر په زیاتېدو او تعصب له امله د 2002 میلادي کال نه تر 2016 کاله پورې د ښوونې په برخه کې لاسته راوړنې له منځه تللي. د یونیسف په دغه راپور کې راغلي چې د 2002 کال راهیسې په لومړي ځل شاتګ شوی. 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په همدې شمیر کې 80% انجونې دي. 85% کې انجونې په کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې له زده کړو محرومې دي. د یونیسف په دې راپور کې له ښوونځیو د ماشومانو د محرومیت اصلي لاملونه د انجونو وختي ودونه، خزینه معلمینو نشتون، د ښوونځیو د امکاناتو نه لرل او په دې سیمو کې د امنیت نشتون بلل شوي دي. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسیسکو ریویټس په یو خبری کانفرنس کې دا راپور خپور کړ.
I'm hopeful that these recommendations
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه د پوهنې له وزارت سره په ټول هیواد کې د پوهنې له وجې سره مرسته وکړي، پرته د قومیت، جندر او دا چې د هیواد په کومه برخه کې ژوند کوي.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د دې راپور شمیرنې د اندېښنې وړ وبللې.
واقعیت تلخ کې
کوم تریخ حقیقت چې موږ د پوهنې په وزارت کې لرو، نږدې 40% کې هغه ماشومان چې د مکتب دي له زده کړو محروم دي. 3.1 میلیونه ماشومان، 2.1 میلیونه نجونې دي.
د یونیسف راپور دا هم ویلي چې د سږني کال د مې په میاشت کې د افغانستان د خلکو د ژوندانه د حالت سروې ښیي چې په افغانستان کې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په تیرو 2 لسیزو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دې سروې له مخې د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په 2015 کال کې له 1.5 سلنې په 2018 کال کې 45 سلنې ته لوړ شوی دی.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په دغه هیواد کې په غیر قانوني او ظالمانه توګه صحرایي محکمې مخ په ډیریدو دي. دغه کمیسیون وایي د روان لمریز کال له پایله په افغانستان کې 3 صحرایي محکمې ترسره شوې دي. لیمینیازی له کابله په همدې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې پر غبرګون وایي چې حکومت باید د دغو ظالمانه او غیر قانوني محکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې صحرایي محکمې مخ پر ډیریدو دي چې یوازې په روان لمریز کال کې 3 صحرایي محکمې له دوی سره ثبت شوي دي.
حکومت د هغه کسانو سره چې دوی قانون نقض کوي او د خلکو بشري حقونه نقض کوي او په یو ډول د قانون حاکمیت متضرر دي، سره اساسي چلند کوي. هیڅ چا ته اجازه ورنه کړي چې دوی په خپل سر یو چا مثلا محاکمه کړي او د دوی په حق له دوی فیصله صادر کړي.
درې ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوه چې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې ښودنه یې کوله. دغه 15 کسان د هغو کسانو لخوا چې ځان مجاهدین معرفي کوي د اخلاقي فساد په تور محاکمه شوي دي. په دغه ویډیو کې له 15 واړو کسانو د دوی د پیژندګلوۍ په اړه هغه کس چې دوی ملا صاحب کړي پوښتنه کوي. دغه 15 کسان وایي پر ځان د شریعت له پلي کولو خوشحاله دي او له بیا ترسره کولو یې توبه باسي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې دوی تر اوسه کوم کره اسناد او شواهد نه لري. ترڅو دا معلومه کړي چې د صحرایي محکمې تر سره کوونکي وسلوال مخالفین دي که نه دي. د دغې قمندانې مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې د قرهباغ ولسوالۍ امنیت قمندان ته دنده سپارل شوې چې یاده پېښه وڅېړي.
امکان لري چې د سمورو دوه شي چې نه نامسوله سوال کسان یې ځنه نور د کلی خلک دا سمورو د خلاص ول لري بیا هم د قرباغ باندې کوم نه ته دند پر شو د خپل پورې په جدي ډول باندې چلنه وکړي پښتنه وکړي او دا قضیه نور هم وکړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې تیر لمریز کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اته صحرایي محکمې ترسره شوې دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نن په قبایلی سیمه وانه کې د پښتون تحفظ غورځنګ پر یو مشر علي وزیر او ملګری مصالحانه برید شوه. لبل خوا د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون پرون په خپل فیسبوک لایف وینا کې ویل په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو زیاتېدل دوی مجبوره کړي چې په روژه کې د شپې لخوا احتجاجي ناسته بیا پیل کړي. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې لږ مخکې دا پښتنه په پیل کې ځواب کړه چې د پښتون تحفظ غورځنګ او حکومت ترمنځ خبرې کوم حد ته رسیدلې.
تر حکومت سره بس تر دومره حد پر خبرې روانې دي چې دوی زمونږ کله د خلکو نه موبایلونه تختوي، غلې کوي، کله لارې بند کوي، کله جازونه بند کوي، کله اوبه راځي ګنده، کله دغه سره څلو اوبه بند کړي، کله ټوپۍ سيزي، کله په طالبان باندې فایرینګ را باندې وکړي. د دوی د طرفه دا عمل دی او مونږ طرفه تر اوسه پورې پوره مانه او په تش لاس او د متفلوکو په سبا شناس دي.
بله
مونږ دوی په منځ دا کار روان دي.
بله پښتون صاحب د څه تمه و چې د دومره لاریونونو او غاغو چاتول سره ستاسې غاګ واوریدل شي، خو ول تاسو بیا هم پرون په خپل خبرو کې ویل چې مخالفین مو پلویان زوري، نو ول د څه کې د دې په ځای ستاسې غاګ واوریدل شي بیرته تاسو زورول کیږي؟
دوی دا کار کوي چې د دوی خو لکه تجربه دلته د قتلام ده، دلته د فوجي میجران جنرالان د کرنلان دي د خلکو پووینو باندې پیسې جوړې کړې دي. دوی دلته په خاوره باندې طالب جوړ کوو پیږي، طالب باندې د خلکو سرونه پرې کړي دي. دوی خو په دې خاوره باندې وحشت غواړي، دوی دلته دهشت غواړي، دوی دلته خپل د دهشت لاندې د بدمشانو په شان یو ریټ غواړي چې د دوی وي. نو هغه ته هغه ختم کولو ته تیار نه دي. مونږ د انسانیت په ژبه باندې خبرې ورسره کوو، دوی هغه د وحشت او غیر انساني خبرې او عمل باندې شروع دي.
بله
نو دا د دوی عمل دي. مونږ ویل چې کېدی شي په د ملک شي څوک په د مشرانو کې یا په د افسرانو کې څوک داسې انسان پیدا شي چې هغه د اواز زمونږ سره شي. نو بهرحال ټول یې دومره یراولي دي، ټول یې دومره دهشتګردي کړې ده د ریاست چې نه د ده په منځ شي که سړی ناست وي، نه د ده نه بهر د حق خبره نه شي کولی، نه اروول ته تیار دي.
پښتون صاحب تاسو همیشه په خپلو خبرو کې دا وایو چې د پاکستان د آئین مطابق تاسو غواړي چې خپل ستونزې حل کړي. اوس چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره، بله اوس چې خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو مسله رامنځته شوه، فکر کوي چې ستاسو ستونزې به د پاکستان د آئین مطابق حل شي؟ دې مسله کې څه غواړي؟
دوی خو فاټا انټرم ریګولیشن راوړ او هغه هم څه مدت یې نه دی ورته متعین کړی نه دی. نو په اول نام څخه د پاکستان آئین خو دوی اوس هم نه دی راوړی. هلته د پاکستان آئین سره د فاټا څومره مسلیان کېږي دا به په دې باندې هم وګورو چې ګوره ته ګوره مسینګ پرسن دا چې څومره په فاټا کښې دي هغه نه زیات په کې پکې کښې دي مسینګ پرسن. دغسې چې کوم اکسترا جوډیشل کلینګ دی هغه بالکل د آئین لاندې کراچۍ کښې شوی په ټول نه زیات دی. نو دغه دا چې تر څو پره د دغې آئین سره په کاغذات کښې آئین نه دی پکار، آئین عملداري د آئین عملداري نشته دی.
د وانې د ورستۍ پیښې په اړه علي وزیر صاحب د موټر په کاروان او د دوی په ملګرو باندې ستاسو ملګرو باندې حمله شوې ده، دغه پیښې ته څنګه ګوري؟
دغه خو ته ګوره، ما نن په فیسبوک باندې لا تر سهاره راسته دا لیکل کړي دي چې هلته په کمپ شه طالبان اوسېږي، هغه فوجان یې رلږي چې ولې رلږي چې تاسو لا شي دا بازار څخه خلک څنګه وي ته ګوره د پښتیم د پی ټی ایم ورته په مشوره شوی دا پښتیم کې نو هغه فوجي طالب رینجر پولیس ټول ورته یو ځای شوی دي چرته ویني بژکوي خلک پرې وهي خلک پرې ستړيوي نو د پاکستان دغه ادارې یعنی د پاکستان ادارې څه نام ورو د پاکستان ادارې طالب د پاکستان ادارې آی ایس آی ایم آی فوجان او رینجر دا ټول لګیا دي دلته د ټوپۍ بژکوي خلکو تر کوټونه جوړوي نن هم چې علي وزیر حالت ورسېد مخامخ دوی راغله د طالبان او د خلکو نه ټوپۍ بژکول او ستل شروع کړل نو خلکو نارې بازی شروع کړه خلکو نارې بازی شروع کړه هغه فایرینګ په شروع کړه بیا یې تر ډیره وخت پر فایرینګ کوو چې لاس کسان په هغه کې زخمیان شوی دي په هغه کې زمونږ ډیر نږدې او تکړه ملګری هم دي هغه زخمیان دي او تر اوسه پورې هغه علاقه البته طالبان موجود دي طالبان بیا خلک عام خلک د کلیو ناراتل په هغه پر اف سی او فوج هغه بازار اف پاس علاقې بند کړل چې سکراتلای هم نشي اوس بیا هم په ډیرو مختلفو لارو سره خلک د بازار طرف ته راغلي دي او ډیر خلک لا اوس هم را روان دي د بازار طرف ته علي وزیر اف پاس خلک ډیر د لاس کسان زخمیان شوي دي پورا اطلاع تر اوسه پر هم زمونږ سره نشته دی زکه چې البته ټلیفونونه هم اوس پورا کار نه کوي کوم ځای ته مونږ کوو هغه پورا کار نه کوي خودم را صرف د اطلاع راغلي دي
bale او راتلونکو انتخاباته د پاره څه نظر لري څوک به تاسو کاندید ولري
نه مونږ پی ټی ایم ایس څوک کاندید نه لرو
مننه تاسو نه کوم ودان
او منو
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو نه اوري د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس وی شمالي کوریا ته به تر هغه امتیاز ورنکړل شي چې د کوریا ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د تصفیه لپاره څرګند ګامونه نوي اخیستي د ماتس د څرګندونو مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې د جون په 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره مخامخ لیدنه وکړي په موقع په دې اکلر رپورټ
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتس چې نن یکشنبه په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبی کوریا د دفاع له وزیرانو سره خبرې کولې ویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته لاره ستونزمنه ده
مونږ اټکل کوو چې تر ټولو ښه حالت کې بلاره کړکشنه وي مونږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو شمالی کوریا تبه یوازې هغه وخت امتیاز ورکړای شي چې د اټومي وسلې کې دوه په برخه کې نستنه کې دون کې او مواسق ګامونه پورته کړي
د جنوبی کوریا د دفاع وزیر سنگ یانګ مو ویل هغه د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ د خبرو په اړه اعلان دی
البته چې د شمالی کوریا د پخوانی چلن لامل ډیر محتاط یم خمون د شمالی کوریا د ورستیو هیلمند کوونکو اقداماتو په خستو روخانه راتلونکي ته امید لرو نو موږ باید دا فرصت لاس ورنکړو
د فرانسې د دفاع وزیر فلورانس پارلی نن یکشنبه د شمالی کوریا په وړاندې د ملګرو ملتونو د بشپړ بندیزونو په عمل کې دوه ټینګار وکړ چې د هغه په وینا د امریکا او شمالی کوریا ترمنځ غونډه یوې ارارخیزې موافقې ته ورسیږي
زه غواړم د بندیزونو د بشپړ عملی کېدو اهمیت په ډاګه کړم ځکه زما په نظر یوازینی لارې چې شمالي کوریا وي مثبتې موافقې ته اړ کولی شي د فشار ادامه او د اقتصادي بندیزونو عملي کول دي
د سنگاپور د دفاع وزیرانو په نړیوالې امنیتي غونډه کې د قطر فلیپین او جرمني د دفاع وزیرانو د ترهګرۍ ضد په اړه ویناوي وکړې
د دښمن په جوړولو کې یو شمېر لاملونه رول لوبوي لکه د بیگانګۍ احساس اقتصادي توپیر ټولنیز نابرابرۍ او سیاسي محرومیت لدی ټولو څخه دا ثابت شو چې دا د ترهګرو په جلب او جذب او د ترهګریزو بریدونو په تر سره کولو کې مهم رول لوبوي ځکه خو موږ له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د اندېښنې ته په څو اړخیزه توګه پاملرنه وکړي
واشنگتن هڅه کوي چې د سنگاپور د امنیتي غونډې څخه په استفادې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د سرمشري زبه له پخوانی پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې ترسره شي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1200 شپږنیوي اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
په خوست ولایت کې نن لسګونو خوځو په عام اعتراض لاس پورې کړ او د تذکرو د ویش په ادارې تورو لګاو چې خوځو ته د تذکرو په ویش کې ناغړي کوي او د ځینو مشخصو کسانو په اشاره په لوی لاس پټاکونو کې خوځې له ګډون نه بے برخې کوي. په سیمه کې د امریکا غا خبریال ابراهیم رحیمی د راپور په اساس دغو اعتراض کوونکو خوځو د مرکزي دولت نه غوښتي چې د تذکرو د ویش مسؤلین د ناغړۍ له کبله څارنوالۍ ته معرفي کړي او د تذکرو د ویش موده وغځي. پامو کې په دې اکل راپور ته
دا خوستای میرمنې د ښځو چارو د ریاست پنګړه کې راټولې شوې او په ټاکنو کې د خپلې پراخې ونډې غوښتنه لري. دوی د تذکرو د ویش پر ادارې نیوکه لري چې د تذکرو په ویش کې له دوی سره توپیري چلند کوي. دغه ښځو حکومت نه غوښتل چې د نفوس احوال ثبت ادارې ولایتي مسؤلین د خپلې ناغړې له کبله څارنوالۍ ته ورپیژني او پر ښځو د تذکرو د ویش زمینه مساعده کړي.
دای چې مکاني مشر میایي ملکو چې تاسو د تذکرې خرڅې کړې دي مونږ خپل اکسونه اوی رړل خپل سپینی پر مې ما اوی رړي چې دا د حکومت چې خرڅې کړې دي مونږ ورته چوک مونږ ته تذکرې نه جوړوي
بروسه د یم یش نورو مزند وچې ټول د تذکرې ورکړې شي مونږ ورته تذکرې مونږ خپل حق حقوق ته لاسه کو نو بس تذکرې چې مونږ لرو هیڅ ځای ته پرمختګ نشي کولای نه پرای کې نه په وځي کې نه په وځي کې تذکرې هم مونږ د حق د حق راغلی شي.
د شمیرولو مخې پرون تر شنبې په خوست کې 1,14,000 کسانو نمونېکنه کړې چې یوازې 10,000 یې ښځې دي. د تذکرو کم ویش او کمزورې عامه پوهاوی په دغه بهیر کې د ښځو د کمې ونډې لاملونه بلل کېږي.
ځانته یو ښه کاندید وټاکو چې میږې ژوند میږې راتلونکي میږې کلي میږې ولس د میږې اولادو سرنوشت وټاکي موږ یې وطن سرنوشت وټاکي موږ راتلونکی په دغه مشرانو سې ټاکلی دی په دغه مشرانو سې ټاکلی دی.
د ښځینه فعالانو په وینا په تقریبي ډول په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ښځې تذکرې نه لري خو د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په رانږدې کېدو سره یې تذکرو اخیستلو ته مخه کړې ده. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولي وایي چې د تذکرو د ویش په برخه کې دغه ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړې هم ده خو د هواري په اړه یې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
راتلونکي انتخابات چې را روان دي که پارلماني دي او که بیا ریاست جمهوري انتخابات پسې را روان دي دغه انتخابات به ډېر نیمګړي وي ځکه د خویندو برخه به پکې نه وي ښځې نیمه ټولنه تشکیلوي. دا چې ښځو ته په ډېره کمه سترګه کتل کېږي په خوست ولایت کې د ښځو په برخه کې هیڅ اجراءات د تذکرو په برخه کې نه دي سوي.
د معلوماتو له مخې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په جریان کې په خوست کې 2,000 کسانو تذکرې اخیستې دي چې په دې کې 24,000 ښځې دي. مامورین وایي چې د تذکرو د ویش ورکړل شوې موده ډېره لنډه ده.
د دغه خلکو شکایتونه به همداسې رواني مونږه دغه تذکرې د ټول خوسته په دی هفته لس ورځو کې میاش کې نشو توزیع کولای. مونږ پروګرام وګده مونږ به تذکرې ټول خوسته رسو خو په دی ورځو کې نشو رسولای ځکه د پروګرام وګده.
په ټولیز ډول د تذکرو کم ویش په ځینو مواردو کې د نام نه اندېښنې او د نوملیکنې مرکزونو ترمنځ زیات واټن هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې له کبله یې دا پروسه پڅه روانه ده.
د دې ساتو نورلند خبرونه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټس لري تر څو چې د شمالي کوریا سره په مذاکراتو کې دغه هیواد د اټومي وسلو د ختمولو په لور پرمختګ نه وي شوي لګول شوي اقتصادي بندیزونه به خپل حال پاتې. د پینټاګن مشر چې د یکشنبې په ورځ په سنگاپور کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا سره د موافقې ته د رسیدو په لاره کې ډېرې ستونزې موجودې دي. د فرانسې خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس نن د اکشن به پرس د حکومتي چارواکو له قول رپورت ورکړی چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د وژون کې ساري ناروغي 15 نوي پیښې تثبیت شوې دي. د 1900 میلادي لسیزې راهیسې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې نه هوارې دغه ناروغي خپره شوې او سږکال 15 کسان وژلي دي. 150 سومالیایي مهاجرین چې اروپا ته په قاچاقي توګه تلل او په لیبیا کې قیدو نن بیرته خپل هیواد ته ستانه شو. د 2014 میلادي کال نه تر اوسه پورې تقریبا 10,000 سومالیایان د لیبیا په لاره اروپا ته په قاچاقي توګه رسیدلي دي. نن په برېټانیا کې د هغې مرګانۍ حملې کلیزه ولمانځل شوه چې د لندن په پل کې وشوه او یو حمله کوونکي خپل موټر پر خلکو وخیژو او بیا یې منډه کړه او په چاقوګانو باندې ځینې کسان سخت زخمیان کړل.
قدر مناوریدون کنیم ساعت خبری لمره پختو خبرونه پا همدیزی پای ترسیگی با لردشی بوکی در دریخ خبرونه پیلیگی او ریده لمحی روی سوکاله او آباد و سید.